السلام علیکم شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې د خبرېدو وخت دی. د خبري مجله زه احمد شي بر وړاندې کوم. تخنیکي چارې طاهر روشن پر مخ وړي. د خبرونه په ټول افغانستان کې په منځني څپه 12.6 اوري او په یو شمېر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 څپه خپرېږي. په دې خبري مجلې کې مو په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه د ولسمشر کرزي له څرګندونو خبرو او د پاکستان او امریکا له خړپړ اړیکو. خو مخکې تر دې چې د خبرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، احمد تکل خبرونه اوروي.
السلام علیکم. په پیل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. ولسمشر حامد کرزي د سولې د عالی شورا د مشر برهان الدین رباني د جنازې په مراسمو کې ژمنه وکړه چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې پروګرام ته به دوام ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که امریکا د تروریزم پر ضد په جګړه کې د اسلام آباد پر اجراءاتو صریحو انتقادونو ته دوام ورکړي، نو دا خطر شته چې خپل یو متحد له لاسه ورکړي. او د یمن ولسمشر علي عبدالله صالح چې نن ناڅاپه یمن ته ستون شو، د اوربند غوښتنه کړې. ولسمشر حامد کرزي د سولې د عالی شورا د مشر برهان الدین رباني د جنازې په مراسمو کې ژمنه وکړه چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې خبرو اترو ته به دوام ورکړي. ښاغلي کرزي دا څرګندونې په ارګ کې د استاد رباني د جنازې په مراسمو کې وکړې. د شهید استاد او د افغانستان د ازادۍ او عزت د نورو قربانیانو وینې پر موږ دا لازموي چې سولې او امنیت ته د رسېدو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړو او ثابته کړو چې که یو ملت پریکړه وکړي چې سرلوړی وي او راتلونکو نسلونو ته ښه راتلونکی جوړ کړي، له دې ډول ډارنو جنایاتو او ناځوانو دښمنیو سره خپله لاره نه پرېږدي. د استاد رباني جنازه نن د زرګونو کسانو په ګډون او تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې په وزیر اکبر خان غونډۍ کې خاورو ته وسپارل شوه. د سولې د عالي شورا مشر او د مجاهدینو د واکمنۍ د وخت ولسمشر پروفیسور برهان الدین رباني د سه شنبې په ورځ په خپل کور کې په یوه انتحاري حمله کې ووژل شو. امنیتي چارواکو طالبان د ده په وژنه تورن کړي، خو وسلوالو طالبانو دا تور رد کړی. په افغانستان کې د ملکی وګړو په وژنه د امریکا د پاوز د یوې ډلګۍ دریم سرتیری پرون په یو امریکایي محکمه کې خپل جرم ومانه. دا ډلګۍ تورنه ده چې ملکی افغانان یې په بېرحمۍ سره وژلي دي. امریکایي سرتیری اندرو هولمز په دې ډله کې چې 15 غړي یې لرل او د قاتل ډلګۍ په نوم مشهوره وه شامل و. دا ډله د 2010 کال په جنوري میاشت کې په کندهار کې د خدمت په ترڅ کې د درې تنو بېګناه ملکي افغانانو په وژنه تورنه ده. هولمز خپل جرم ومانه، خو ویل چې ده دا وژنه له مخکې نه پلان کړي. په پام کې ده چې محکمه د دې قضیې په اړه نن حکم وکړي. اندرو هولمز پر خپل عمل پښیماني څرګنده کړه او اعتراف یې وکړ چې دا وژنې په بېرحمۍ سره شوي، خو ویل چې د ده په نیت کې د ملکیانو وژنه نه وه. په نورستان ولایت کې د ډیرا نړیوالو ځواکونو چارواکي وایي چې د وان توایګل ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پیل شوي پوځي عملیات په بریالیتوب سره پای ته رسیدلي. په ختیځو ولایتونو کې د نړیوالو ځواکونو په مطبوعاتي دفتر کې افغان کارکوونکي سباون هوتک ازادۍ راډیو ته وویل دا پوځي عملیات چې افغان او نړیوالو ځواکونو دوه ورځې مخکې د نورستان په وان توایګل ولسوالۍ کې پیل کړي وو، د ولسوالۍ له بیرته نیولو او د لسګونو طالبانو له وژنې وروسته تېر ماښام په بریالیتوب سره پای ته ورسېدل. د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې نن د سړک د غاړې ماین چاودنې اووه ملکي کسان ووژل او څلور نور یې ټپیان کړل. د میوند ولسوالۍ امنیه قومندان حاجي توریالي ازادۍ راډیو ته وویل یو ملکي ټونس موټر چې له فیض آباد نومي کلي څخه د ولسوالۍ مرکز ته پر لاره و پر یو ځای شوي ماین برابر شو له دې مخکې هم په بېلابېلو سیمو کې ملکي خلک د هغو ماینونو په چاودنو کې وژل شوي چې د چارواکو په وینا وسلوال مخالفین یې ږدي. په پام کې ده چې فلسطینیان د یو خپلواک هیواد په توګه د فلسطین د جوړېدو طرحه نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې مطرح کړي. تمه ده ولسمشر محمود عباس به د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د خپلې وینا په ترڅ کې په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د غړیتوب طرحه وړاندې کړي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو به هم په عمومي اسمبله کې وینا وکړي. امریکا او اسرائیلو دواړو د یو خپلواک فلسطیني هیواد رامنځته کېدو له طرحې سره مخالفت کړی او ولسمشر براک اوباما ژمنه کړې چې دا طرحه به په امنیت شورا کې ویټو کړي. اوباما ټینګار کوي چې فلسطینیان خپلو اهدافو ته یوازې له اسرائیلو سره د خبرو اترو له لارې رسیدای شي. د یمن ولسمشر علي عبدالله صالح چې نن ناڅاپه یمن ته ستون شو د اوربند غوښتنه وکړه. د یمن د جمهوري ریاست لخوا په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي ولسمشر صالح په دې باور دی چې اوربند او خبرې اترې د روان بحران د ختمولو یوازینۍ لاره ده. د یمن حکومت له فبروري میاشتې راهیسې د هغو خلکو له اعتراضونو سره مخامخ دی چې د حکومت د لرې کېدو غوښتنه کوي، خو ولسمشر صالح دا غوښتنې رد کړې دي. د حکومت یو مخالف اعتراض کوونکی یحیی الشیمانی له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې د صالح د محاکمه کېدو غوښتنه وکړه. د ده راستنېدو ته ټول انقلابیان خوشحاله دي، ځکه عدالت ته راکاږل شي او محاکمه به شي. ټولو خلکو غوښتل چې صالح بېرته راشي څو محاکمې ته واستول شي. په یمن کې په روانه اونۍ کې د حکومت د پلوي او مخالفو ځواکونو ترمنځ په نښتو کې نږدې 100 کسان وژل شوي. صالح د جون میاشتې په پیل کې په مرکز سنا کې د جمهوري ریاست پر ماڼۍ په یوه حمله کې له ټپي کېدو وروسته له تیرو دریو میاشتو راهیسې په سعودي عربستان کې و. اروپایي ټولنې نن پر سوریې د نویو بندیزونو د لړۍ پر لګولو موافقه وکړه. د دې بندیزونو هدف دا دی چې د ولسمشر بشار اسد پر رژیم فشار زیات شي، څو د حکومت پر مخالفو اعتراض کوونکو ځپونکي او خونړي اقدامات پای ته ورسوي. په دې اقداماتو کې د سوریې د تیلو په سکتور کې پر پانګونو او د دې هیواد مرکزي بانک ته د بانک نوټونو پر چاپولو بندیزونه شامل دي، او همداراز دوه چارواکي او شپږ کمپنۍ چې ګمان کېږي پر اعتراض کوونکو په ځپونکو عملیاتو کې بلاس لري په هغه لیست کې شامل شوي چې شتمنۍ یې کنګل شوي او د سفر بندیز پرې لګېدلی. د نړۍ د کاتولیکانو مشر شپاړسم پاپ بینډیکټ نن د مسلمانانو او عیسویانو ترمنځ د متقابل درناوي او ډیالوګ غوښتنه وکړه، څو د دې دواړو ادیانو پیروان وکولی شي چې په خپلو کې ګټوره همکاري وکړي. پاپ چې جرمني ته د رسمي سفر په حال کې دی، نن په جرمني کې د دیرات 4 میلیونه مسلمانانو د ځواکمنې ټولنې له استازو سره وکتل. د وویل مسلمانان او عیسویان چې په وحدانیت باور لري د یوې ښې نړۍ د جوړولو لپاره ځانګړی امکان لري. پاپ په 2006 کال کې جرمني ته چې د ده پلرنی ټاټوبی دی د خپل مخکینی سفر په ترڅ کې د جرمني مسلمانان په دې وینا خپه کړي وو چې اسلام یې د تاوتریخوالي دین بللی و. شپاړسم پاپ بینډیکټ د یو 4 ورځني سفر په مقصد پرون جرمني ته ورسېد. او وروستی خبر، د روسیې د صدر اعظم ولادیمیر پوتین په مشرۍ حاکم ګوند نن خپل 2 ورځنی کانګرس پیلوي. تمه ده چې د متحدې روسیې ګوند به پر روانه دسمبر میاشت کې په پارلماني انتخاباتو کې د ګډون لپاره خپل کاندیدان غوره کړي. اوس مهال دا ګوند د دولتي دوما یا ولسي جرګې له 4500 څوکیو څخه 315 څوکۍ په واک کې لري. څارونکي وایي چې د پارلماني انتخاباتو نتایج به دا روښانه کړي چې د راتلونکي کال په مارچ میاشت کې به د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د دې ګوند کاندید څوک وي. ولسمشر دیمیتری میدویدیف او صدر اعظم ولادیمیر پوتین په پام کې ده چې پوتین او میدویدیف دواړه د کانګرس غونډې ته چې سبا په مسکو کې کیږي وینا وکړي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې ولسمشر کرزی د سولې د عالي شورا د مشر برهان الدین ربانی ته جنازې په مراسمو کې ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د سولې هڅې دوام وکړي.
متوجه خود برای رسیدن به صلح که آرزو استاد گرامی شهید ما بود ادامه میدهیم.
په روانه خبرونه کې به دا هم واوري چې په نورستان کې د ملي شورا غړي د ملکیانو د وژنې خبره کوي. په روانه خبري مجلې کې مو د امریکا او پاکستان له تورونو خبرو چې پر یو بلې لګوي، او د پاکستان دننه مو له دې اندېښنو خبرو چې امریکایي پوځیان پر دغه هیواد برید ونه کړي.
که د هغوی پوځونه را نه شي نو هوایي مداخلت کولی شي، د سمندر نه مداخلت کولی شي.
تر شپږ نیمو بجو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو له روانې خبري مجلې اورېدلی شئ. د افغانستان د پخواني ولسمشر او د سولې د عالي شورا د مشر برهان الدین ربانی د جنازې په مراسمو کې حامد کرزی له طالبانو سره د سولې د هڅو پر دوام ټینګار وکړ. برهان الدین ربانی چې د سېشنبې په مازیګر په کابل کې ویچاودنې ووژه، نن په دغه ښار کې د وزیر اکبر خان په غونډې کې خاورو ته وسپارل شو. له کابل احمد زبیر ژمن رپورټ لري.
د برهان الدین ربانی د جنازې مراسم د جمهوریت ریاست د ارګ پانګړ کې تر سره شول چې یو شمیر حکومتي چارواکو د نوموړي خپلوانو پلویانو بهرنیو ډیپلوماټانو او میلمنو پکې ګډون وکړ. د نوموړي مړی په یو تابوت کې چې د افغانستان په بیرغ پوښل شوی و د ځانګړي تشریفاتي خطه په ملتیا د ارګ پانګړ کې کېښودل شو. لومړی بهرنیو ډیپلوماټانو او میلمنو ورته د درناوي مراتب وړاندې کړل. بیا د ولسی جرګې د غړي عبدالرب رسول سیاف په امامت د جنازې لمونځ ادا شو، خو تر لمانځه مخکې جمهور رئیس حامد کرزي وینا وکړه. ښاغلي حامد کرزي برهان الدین رباني ګران شهید یاد کړ او د هغه د شخصیت او ژوند په اړه خبرې وکړې. نوموړي د سولې لپاره په هلو ځلو ټینګار وکړ. ویل د هغه مړینه دا الزامي کوي چې افغان دولت د سولې او امنیت پر لار کې خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي، خو جمهور رئیس وویل دولت متحد دی چې هغو کسانو سره جدي چلند وکړي چې له سولې سره دښمنی کوي. دی وایي موږ په عین وخت کې چې سولې ته د رسېدو لپاره چې زموږ د ګران شهید استاذ هیله وه خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوو، خپل مسؤلیت بولو چې له هغو کسانو سره په جدیت چلند وکړو چې د سولې سره دښمني کوي. په دې برخه کې به د افغانستان دولت د خپلو خلکو له مشورې سره سم عمل وکړي. جمهور رئیس حامد کرزی په خپل وینا کې برهان الدین ربانی ته د افغانستان د سولې د شهید لقب ورکړ. ښاغلي کرزی د ربانی وژن کې مکارو بلل او ویل چې د نوموړي له زړه سوینه په استفادې سره هغه ته ځان ورو رساو. مراسمو ته د برهان الدین ربانی زوی صلاح الدین ربانی هم خبرې وکړې او له دولت نه وغوښتل چې د نوموړي د وژنې عاملین تعقیب کړي. دی وایي د شهید استاد د همسنګرو او بچیانو په توګه د افغانستان له دولت نه زموږ غوښتنه دا ده چې د هغه د شهادت د عاملینو په تعقیبولو کې له هیڅ ډول هڅو نه دریغ ونه کړي. د افغانستان ملت او د شهید استاد همسنګران به د سولې د باعزته کامیابۍ په برخه کې چې د جهاد او مقاومت له ارزښتونو سره سم وي او زموږ د ګران هیواد مهم اړتیا هم ده، د افغانستان له دولت نړیوالې ټولنې سره همکاري وکړي. د جنازې له مراسمو وروسته د برهان الدین ربانی مړی د کابل وزیر اکبر خان غونډې ته ولېږدول شو او هلته خاورو ته وسپارل شو. د تدفین په مراسمو کې وروسته له هغې د څو دقیقو لپاره د خلکو ګډوډي رامنځته شو چې د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح په شور او ځواک سره د ربانی په اړه خبرې پیل کړې او د خلکو احساسات یې راوپارول. یو شمیر خلکو د امنیتي ځواکونو پر خوا تیږې وار کړې او هڅه کېده چې ګډوډي نوره هم زیاته شي، خو د امنیتي ځواکونو لخوا هوایي ډزې او د استاد ربانی د ځینو خپلوانو لخوا توصیه د دوی د بیرته رامیدو سبب شوه. برهان الدین ربانی د تېرې سه شنبې په ماښام په خپل کور کې د یو داسې کس لخوا په ځان وژون کې حملې سره ووژل شو چې ځان یې د وسلوالو مخالفینو قاصد معرفي کړی و، خو د نوموړي د وژنې مسؤلیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اخیستی. او وسلوالو طالبانو هم په یو پیغام کې ویلي چې په دې اړه لڅ ویلو ډډه کوي.
د برهان الدین ربانی د جنازې په مراسمو کې ولسمشر حامد کرزي وویل چې له طالبانو سره به د سولې هڅې بیا هم دوام وکړي. بل لور ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستیال مشر سناتور عبدالرحیم مندوخیل وایي د برهان الدین ربانی وژنې د سولې بهیر ته تاوان رسولی دی. له سناتور عبدالرحیم مندوخیل سره په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل ټلیفوني مرکه کړې ده او د سولې پر بهیر د برهان الدین ربانی د وژنې د اغېز پوښتنه ترې کړې. عبدالرحیم مندوخیل وویل
دا یو ناروا عمل چې پر افغانستان باندې مسلط کړل شو او رباني صاحب نما شخصیت په داسې وخت کې افغانستان ته د دې ډېر ضرورت و هغه شهید کړ.
رحیم صاحب، اوس چې استاد رباني ووژل شو، څه فکر کوئ چې له دې سره د سولې د بهیر ته څومره تاوان ورسېد؟ د سولې دا بهیر خو ډېر پر مخ تللی و، آیا دا به پر ځای ودرېږي که نه د یو بل چا په مشرۍ کې به دوام ولري؟
رباني صاحب مال چې دی شهادت چې دی هغه خو یقینا تاوان رسولی دی، په دې چې هغه د موقع رهنما مشر او دغه تمام تفصیلات ورته معلوم دي چې کوم مجلسونه وشو بله وشو، نو هغه په شهادت باندې خو دا تاوان یقینا شته او دغه د افسوس خبره ده، ډېر لوی تاوان به وي. لیکن افغانستان ادارې لري، اوس هم دغه اداره دا د رباني صاحب سربرایي کوله، دا په قاعده پر ډېرو پوهو خلکو مشتمل ده. شکرکیز خپل لري، شکرچان لري، دا هرې شعبې، نو هغسې دی انشاءالله دا کم شکم روی دا و دا کم تاوان سوی دی دا با برتا چکل سی انشالا دا شای بنی اگر شای سی دی اگر پر مخبانی بجی
دا پشتنخوا ملی عوامی گوند لمرستیال مشهر عبدالرحیم مندوخیل سرمو مرک آوریده
راپورونه تبصره او مرکه په خپل وخت لا ازادي راډیو اورید.
په مشرانو او ولسي جرګو کې د نورستان استازي تور پوری کوي چې په واند کې د عملیاتو په ترڅ کې 15 ملکیان وژل شوي دي. حکومتي ځواکونو له شپږو میاشتو وروسته دغه ولسوالۍ د دوو ورځو لپاره له طالبانو ونیوله خو اوس یې بیرته خوشې کړې ده. په دې اړه له سیمې د ازادي راډیو خبریال روحالله انوري رپورټ لري.
په ولسی جرګه کې د نورستان استازي مولوی احمد الله موحد ازادي راډیو ته وویل چې د وانت ولسوالۍ په ترسره شوو عملیاتو کې 15 ولسی وګړي چې پکې ښځې ماشومان او سپینګیري شامل دي وژل شوي او له ولسوالۍ څخه د دولت پلوي ځواکونه راوتلي دي چې اوس مهال ولسوالۍ خالي پرته ده. موحد وای کوم وخت چې د دولت طرفدار ځواکونه لوان تر وتلی ولسی خلک د وژل شوو کسانو د جسدونو پر راټولولو بوختي چې تر اوسه 15 مړي پیدا کړي چې یو پکې د وانت قومي مشر حاجی جمعه ګل هم شامل دی.
مجموعاً 15 کسان تاوام کې وژل شوي دي. د وانت خلکو کې دي کې شپږ زنانه دي، درې ماشومان دي او 15 سړي دي. دغه کسان اعتلافي قوله خانه وژل شوي دي. دغه معصوم او مظلوم خلک چې په کورونو کې یا د کورونو بهر ته وتلي او همدغه وخت کې خلک شهیدان کړي دي. د حاجي صاحب جمعه ګل په شمول دغه شهیدانو کده چې هغه په شهادت رسولی.
هغه وویل نړیوالو او افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال د خلکو څاروي وجلي او له کورونو قیمتي شیان هم وړي دي.
غواګانې وجل شوي دي. دي کې یو سلسله کورونه هم ویلو کښې دي. په هغې کې د خلکو یو سلسله سامانونه بعضې ځان سره وړي دي.
په مشرانو جرګه کې د نورستان استازي حافظ عبدالقیوم ازادۍ راډیو ته وویل په بمبار کې ډېری ولسي وګړي وژل شوي دي.
د امریکایانو او د ملي اردو له خوا نه چې کوم عملیات په وانت وایګل ولسوالۍ باندې شوي 15 زنانو د اوو ماشومانو په شمول شهیدان کړي دي. ولسوالۍ خوشې کړې بېګاه د شپې راوتلي دي. اوس نه مخالفین شته دي او نه موافقین دواړه بهر دي.
د مشرانو جرګې غړی وای حاجي جمعه ګل یو وطن دوست او مجاهد قومي مشر وو چې همیشه د خپلو خلکو د حقوقو د غوښتنې دپاره هلې ځلې کولې. د طالبانو په منځ کې د دولت پر ملاتړ تورنو خو بدبختانه چې د دولت د پلوي ځواکونو لخوا ووژل شو.
تقریبا اویا کلن سپینګیری د حضرت قمندانو هغه یې نیولی دي. د نیولو نه وروسته شهید شوی.
په ختیځو ولایتونو کې د نړیوالو ځواکونو مطبوعاتي دفتر هم وایي چې عملیات پای ته رسیدلي او کومو قواوو چې په عملیاتو کې برخه درلوده ټول له ولسوالۍ راوتلي دي.
د نورستان په وانټ ولسوالۍ کې د دغه ولایت د ملي شورا د یو شمېر غړیو په وینا 15 ملکیان وژل شوي دي. د هرات په ګذره ولسوالۍ کې د ایټالیا درې پوځیان مړه شوي. له هراته شرفدین سنګزی رپورټ لري.
د هرات د والي ویان محیدین نوري ازادي راډیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړې. وی د ناټو په چوکاټ کې د ایټالیا سرتیرو د ګزمي موټر چپه کېدو سره څلور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته.
هرات کندهار پر لوی لاره باندې د بزرې ولسوالۍ په مربوطاتو کې د هوایي ډګر څخه نږدې یوه ترافیکي پېښه شوې ده. د اعصاب د ځواکونو او دوه کسان چې وژل شوي دي هغه هم ابتالیایي سرتېري دي. دوه کسان چې ژوبل شوي دي هم هغه د ایټالیایي سرتېري. خو ملکي کسان په دې پېښه کې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. څلور ایټالیایي د اعصاب ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې اعصاب ځواکونو خپله تایید کړې چې درې کسان پکې ژوبل شوي دي. په دې ازاله کې
سیمه کې عیني شاهدانو د پیښې حال ازادي راډیو ته ورکړ. وی ویل مړ ټپیانې په خپل سترګو وکتل. دی وایي یو مسافر د ویلي ده چې د ناټو ځواکونه یو موټر له سړکه واوښته. پیښه کې څو کسه مړه او ټپیانې پورته کړه. دغه ترافیکي حادثه د جمعې پر ورځ له غرمې وروسته د هرات کندهار په لاره ګذرې ولسوالۍ اړوند سیمه کې رامنځته شوه. ایټالیا په هرات ولایت کې څه د پاسه 4000 سرتیرو په شتون سره د ولایتي بیا رغونې ټیم مشري پر غاړه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستان د امریکا د متحده ایالاتو لخوا په هغه تورونو سخت غوسه څرګنده کړې چې وایي د دې هیواد ځواکمنه استخباراتي اداره یا ISI د حقانی د ډلې ملاتړ کوي. دا ډله په کابل کې پر افغان او امریکایي اهدافو په بریدونو تورنه ده. د امریکا د متحده ایالاتو د ټولو ځواکونو د لوید رسیس مایک مولن روسي څرګندونه په سیمه کې د تروریزم خلاف د جګړې راهیسې تر اوسه تر ټولو جدي تورونه دي چې اسلام آباد ورسره مخامخ کیږي. په دې اړه نور تفصیل له اجمل انڅخاور.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کردا تورونه پکله کرد کړی او هغه مازی اوازی بللی. نو موړی امریکایي چارواکو ته خبرداري ورکړی چې په تا ډول تورونه به پاکستان د یو متحد په توګه لاس ورکړي. نو موړی چې د محل د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د ګډون لپاره په نیویارک کې د هغه ځای د پاکستان جیو تلویزیون ته وویل کچیر دوی دا ډول تورونه ته دوام ورکړي دا به خپل امریکا ته په زیان تمام شي. د نوموړي په وینا د یو متحد او شریک په اړه په عام محضر کې دا ډول تورونه او سپکاوی د منلو وړ نه دی. د کر څرګندونې د جمعې په ورځ د لومړي ځل لپاره په پاکستان کې خبرې شوې. ورپسې د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم د دې تورونو په ځواب کې ویلي و چې واشنگتن په ستونزمن دریس کې دی. نوموړي په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل امریکا نه له موږ سره یو ځای اوسېدی شي او نه له موږ پرته. یوسف رضا ګیلانی زیاته کړه زه دوی ته وایم چې کچیرې دوی له موږ پرته اوسېدی نشي نو خدا ده چې له موږ سره تماسونه زیات کړي څو ناسم پوهاوی له منځه ولاړ شي. د پاکستان چارواکي د عکس العملونه د امریکا د ټولو ځواکونو د لوی درستیز مایک مولن د هغه څرګندونو په ځواب کې ښیي چې د کانګرس یوې غونډې ته یې په وینا کې د پاکستان استخباراتي اداره یا ISI په څرګندو ټکو د حقانی د شبکې په ملاتړ تورنه کړه. د نوموړي په وینا د حقانی شبکې په کابل کې د امریکا پر سفارت او د ناټو پر مرکز وروستي برید کې لاس درلود او تر دې د مخه یې په افغانستان کې پر افغان او ناټو اهدافو ګڼ نور بریدونه هم تنظیم کړي. مایک مولن وویل د حقانی ډلې په هغه موټري بم چاودنه کې هم لاس لري چې څو ورځې وړاندې پنځه افغانان ووژل او اویا تنه امریکایي سرتیري یې ټپیان کړل.
اصلي خبره دا ده چې حقانی شبکه په حقیقت کې د ISI د یوې څانګې په توګه عمل کوي. د حقانی فعالانو د ISI په ملاتړ په وردګو ولایت کې په یو لارې کې بمی چاودنه او په کابل کې زموږ پر سفارت حمله پلان او عملي کړی ده.
د مولن په وینا د پاکستان د پوز دی پالیسۍ په سیمه او نړۍ کې د پاکستان حیثیت او اعتبار ته سخت زیان اړولې ده. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز مایک مولن همدارنګه ویل امریکا سره داسې باوري اسناد شته چې د حقانی شبکې د ISI په ملاتړ د جون پر 28مه نیټه په کابل کې د انټر کانټینینټل په هوټل او همدارنګه په ځینو نورو وړو خو کاري بریدونو کې هم لاس درلود. داسې باور دی چې د حقانی ډله د افغانستان پولې ته نږدې شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې میشته ده او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ملاتړ ورسره دی. د ISI سره د پخوانی شوروي پر ضد د افغان جهاد د مودي رئیسي اړیکې لري. امریکایي چارواکي وایي د حقانی ډله په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو ته تر ټولو ستر ګواښ دی.
لطیفه پرې د سیاسي چارو کارپو او قبایلي مشر د امریکا لوی درستیز په پاکستان باندې تور پورې کړی دی چې د حقانی ډله د دوی په وینا چې په شمالي وزیرستان کې ډیره ده د پاکستان د استخباراتو د مرکزی ادارې ISI مټ ده. تر اوسه پورې په پاکستان باندې دومره سخت انتقاد نه و شوی. څه فکر کوي دغه انتقادونه به خبره چیرته ورسوي؟
دا اوسو چې په اخره کې د امریکای وزیر دفاع او د اولوی درستیز کومې خبرې کړې دي نو دا خو به اخی جنگ ته نږدې خبرې دي. او په پاکستان کې دا څو ورځې په میډیا کې او په خلکو کې دا خبرې ګرځي چې ډېره خطره ده چې د پاکستان او د امریکای ترمنځ جنگ جوړ شي.
تاسو ویل چې د پاکستان پر رسنیو کې دا خبره کیږي چې شاید امریکایي ځواکونه په پاکستان کې حمله وکړي. څنګه دا رسنۍ څه وایي؟ که دا برید امریکایي ځواکونو کاوه د پاکستان په کومه برخه ممکن دا برید وکړي؟ د رسنیو په وینا
نو عام طور خو دا خبره کیږي چې امریکایانو دا غوښتنه ده چې دا حقانی نتورک چې دی دا د شمالي وزیرستان کې تاسو آپریشن وکړي عملیات وکړي او دا نه دا حقانی نتورک چې دی په د دې امریکایان وایي چې په شمالي وزیرستان کې به باید چې دا د تاسو دا وایي او د شمالي وزیرستان نه په افغانستان باندې د ناتو په فوجونو په امریکایي فوجونو باندې حمله بند شي. ولې د پاکستان موقف دا دی چې دوی وایي چې په شمالي وزیرستان کې ډېر امن دی او په شمالي وزیرستان کې داسې خبره نشته نه حقانی نتورک شته او د څلور ورځې مخکې د حقانیانو چې اوس کم مشر دی خلیفہ هغه هم وایي چې زه د پاکستان کې نه یم زه د افغانستان کې یم.
اپریدی صاحب که فرضاً د دواړو هیوادونو ترمنځ د امریکا او د پاکستان ترمنځ اړیکې دومره خراب شوې چې خبره جګړې ته ورسېده، پاکستان ته به څه زیان ورسي؟
پاکستان ته ډېر زیان ځکه رسېدلی شي چې امریکا د ملګرو ملتونو د خوا یو د چا خبره یو قرارداد یو ریزولوشن منظورولی شي، او بیا د پاکستان په ضد باندې اقتصادي بندیزونه هم لګولی شي، او د پاکستان لکه کوم امدادونه د امریکا او د یورپ نه ورکړی کیږي عام کیدلی شي، او دغه چې امریکایان چې کوم دی په وزیرستان کې او په ځینې نورو ځایونو کې مداخلت هم کولی شي، تا د هغوی فوجونه را نه شي نو هوایی مداخلت کولی شي، د سمندر نه مداخلت کولی شي، او په پاکستان باندې یعنی یو قسم له جنگ مسلط کېدلی شي، د دې به څه نتیجه راوځي؟ خو پاکستان ته ډېر زیات مشکلات جوړېدونکي
چې پاکستان ته ډېر زیات مشکلات جوړېدونکي دي، ستاسو په وینا فکر نه کوي چې د پاکستان حکومت په تیره بیا اسلام آباد به د حقانی شبکه ممکن امریکایانو ته وسپاري او یا به په شمالي وزیرستان کې پراخ عملیات پیل کړي؟ داسې عملیات لکه په سوات کې چې کړي وو،
بېخي د دې زرم چې دا بېخي ممکن نه ده چې د حقانی شبکه یا د حقانی نتورک چې دی چې دا پاکستان مات کړي. دا د پاکستان د هغو اساسو حصه ده پاکستان کم طالبانو تخپل اساسی گنی او دی امریکی دی پزد او آغا یو مضبوط قوت گنی او دی افغانستان پا افغانستان باندی کنٹرول دی حاصلولو دی پارا دی پلاس که مضبوط سلای و اصلا گنیش.
نو په داسې حال کې چې پاکستان خپل لډیر او پراخو ستونزو مشکلاتو سره مخامخېدای شي، بیا نو فکر نه کوي چې پاکستان به یو څه راشاته شي او ځینې امتیازات به امریکا ته وسپاري؟
د پاکستان جنرالان او حکمرانان مجبور دي، دا سیول حکمرانان خو څه اختیار نه لري، دوی خو چې جنرالان ورته څه ووایي هغه شان حکم به کوي. پرون هم وزیر اعظم او د رئیس د جمهور سره ملاقات کړی دی او ویلي دي چې دا امریکایان غلط پوهي او موږ به داسې وکړو، په پاکستان کې د امریکایي بوټان نه منو. نو دا خو اسې ده دوی ته چې څوک څه ووایي جنرالان هغه خبره کوي. ته دې نه ډېره خطره کوي، د دې نه ډېره خطره ده خدای مکه چې د امریکای او د پاکستان جنگ جوړ شي، او امریکا چې کله خصوصا په شمالي وزیرستان کې راننه وځي او ځنې د اسلام آباد په ضد هم په اسلام آباد باندې هم ځنې ګوتارونه وکړي، ډېره خطره ده.
لطیف اپریده د سیاسي چارو کارپو، مننه.
قربانی.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت خپل وکړئ.
راپورټونه وایي د امریکا متحده ایالات نه دی توانېدلی چې په زور اچونې او د ویټو په ګواښ سره د فلسطیني ادارې مشر اړ کړي چې په ملګرو ملتو کې د فلسطین د بشپړ غړیتوب له غوښتنې لاس واخلي. ټاکل شوې ده چې محمود عباس به نن په دې اړه په نیویارک کې خپل غوښتنلیک د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون ته وسپاري. نور تفصیل له اجمل اند څخه.
محمود عباس په نیویارک کې د میشتو فلسطینیانو سره د خبرو پر مهال وویل، مخکې له دې چې نیویارک ته ورسیږو تر دې وروسته پر موږ د امریکا لخوا ډیر فشار و چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د خپلې غوښتنې سره ولاړ نه شو. ټاکل شوې چې فلسطیني او اسرایلي دواړه مشران به د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته په خپلو ویناوو کې په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د بشپړ غړیتوب د غوښتنې په اړه خپل مخالف دریځونه څرګند کړي. د پنځشنبه په ورځ د روسیې، اروپایي ټولنې، امریکا او ملګرو ملتونو په استازیتوب مذاکراتیانو خپلو کې خبرې وکړي، څو په یوه داسې اعلامیه سلا شي چې وکولی شي دواړه لوري بیرته مستقیمو خبرو ته کینوي. د جمعې په ورځ هم دا ډله بیا خبرې کوي، خو ډیپلوماټانو ویلي د دوی دا خبرې به د فلسطیني مشر پر هغه غوښتنلیک چې د بشپړ غړیتوب لپاره یې په ملګرو ملتونو کې وړاندې کوي کوم اغېز ونه لري. د چهارشنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته په خپله وینا کې وویل، یوازې د فلسطینیانو او اسرایلو ترمنځ مستقیمې خبرې کولی شي په منځني ختیځ کې دوامداره سوله ټینګه کړي. د دواړو لورو ترمنځ مستقیمې خبرې د تیر کال راهیسې وروسته له هغې چې اسرایلو په لویدیځه غاړه کې د نوي یهودي میرسایونو جوړول له سره پیل کړل په ټپه درېدلي. ویل کېږي چې په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د بشپړ غړیتوب پر غوښتنه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا رای ورکونه ښایي څو اونۍ وخت ونیسي، او په دې موده کې دا امکان شته چې د خبرو اترو د پیل لپاره نورې ډیپلوماټیکې هلې ځلې کومې نتیجې ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي، زه فکر کوم موږ پرته له دې چې دې ته پام وکړو چې د جمعې په ورځ به په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د بشپړ غړیتوب غوښتنه کومې خواته ځي، موږ په راتلونکي تمرکز کوو. نوموړي ویلي، امریکا